द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دی نن د نهه ورځ د کال 2014 نومبر د میاشتې 13 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحرې 8:30 افغانستان کې 8 او واشنگتن کې د ګل ورځ د شپې 10:30 بجې دي. په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته ځه شپه په من هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتی او خارجه چارو سلاکار ویلي پاکستان به هغه ترخه ګډلې نه په هدف کوي کوم چې د دوی لپاره خطر نه ده.
د جدید دور خرکاره په اړه معلومات او شمار شمیرې راغونډولو په وخت رابرسېره معلوماتو تر مخه ګرد نړۍ کې 15.8 ملیون خلک د خرکاره لاندې ژوند کوي
او په لګو پیسو د خلکو نه زیات مشقت اخستو په حق له راپور وایي چې پاکستان د هغه ملکونو په بهرست کې پښپغم لمبر د چرته چې خلک په یو بل په یو یا په بل شکل باندې غلامي کوي. او دغه مختصر تفصیل تاسو ته وړاندې واورید. او فرانس وایي چې د اسلامي ریاست د وسلوالو هغه ویډیو چې پکې د 13 شامی عسکرو او د یو امریکایي نڅر پرې کوي یو فرانسوي تن یې هم پکې د وسلوالو سره دی. په دې حق لن رازو نور خبرونو تفصیل ته نو او د دې سره نو موږ سره اوسې رازو خبرونو تفصیل ته. د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتی او خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز ویلي دی چې پاکستان به هغه ترخه ګډلې نه په هدف کوي کوم چې د پاکستان سلامتی ته خطر نه وړاندې کوي. سرتاج عزیز د خبره د برتانیې خبری ادارې بی بی سی سره په ځانګړې مرکه کې کړې ده. د په مرکه کې ویلي دی چې کوم چې د امریکا دښمنان دي نو ولې دغه دی بیا د پاکستان دښمنان جوړ کړی شي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف مشیر سرتاج عزیز د حقانی وسلواله ډلې په حق لوویل چې په افغانستان کې د امریکا د حمله په وخت هغه وخت ټول هغه وسلواله ډلې او کسان چې په شریکه د پاکستان سره تربیه کړی شوی وو ورته وسله ورکړی شوی وو د پاکستان اړخته راوړول شول. په دغه کې ځنې د پاکستان لپاره خطر ده او ځنې بیا د پاکستان لپاره خطر نه وړاندې کوي نو بیا ولې دغه د ټولو پر ضد یو شان عملیات وشي. د پاکستان طالبانو یو ډلې جند الله عراق او شام کې د اسلامي ریاست وسلواله ډلې د مرستو اعلان کړی دی. د ډلې ویان فهد مروت رایټر خبری ادارې ته ویلي دی چې د اسلامي ریاست درې کسیز وپد سره د خبرو تر وروستو یې د ګوند مشرانو فیصله وکړه. د وویل چې د اسلامي ریاست د وپد مشري زوبیر الکویتی کوي. الکویتی کوله د پاکستان په ځنې برخو کې د اسلامي ریاست ته وسلوالو د موجودیا خبرونو وخت په وخت مخې ته راغلي خو حکومتي چارواکو بیا بیا رد کړي دي. یاد دی وی چې اکثره پاکستانی طالبان د افغانستان د طالبانو د ملګرتیا بیا بیا میډیا ته ویلي دي چې د القاعده سره کلکې اړیکې لري ولی بل خو خپل د اسلامي ریاست ډله د القاعده نه بیل شوې ډله ده. د پاکستان پوځ داوا کړی ده چې د قبایلی سیمې خبر ایجنسی باړه تحصیل نه ده لس نور وسلوال کسان پوځ ته تسلیم شوی دي. د پوځ د اطلاعاتو د څانګې لخوا جاري شوی او پیغام کې ویل شوی دي چې د تیرې میاشتې راهیسې د خیبر ون په نوم شروع کړل شوو عملیاتو کې تر اوسه 350 وسلوال پوځ ته تسلیم شوی دي. بیا بیانیه کې ویل شوی دي چې په دغه کې شل د وسلوالو ډلو مهمه کمانډران هم شامل دي. په خیبر ایجنسی باړه تحصیل کې د لخر اسلام او تحریک طالبان پاکستان وسلوال په شریکه د پاکستان د پوز پر ضد عملیات کوي. په کمو پیسو د سخت مشقت اخستو په حق له د ګلوبل سلیوري انډیکس په نوم ادارې په خپل تازه جاری شوی بیان کې ویل دي چې تازه جاری شوی راپور کې ویل دي چې ګرد نړۍ کې نږدې 13 ملیون خلک په څنګه سره شکل د غلامۍ ژوند کوي. راپور تیر وړاندې وایي چې جګړو او د غربت ښکار زیاتره خلک په موجوده دور کې هم په ډیر کم معاش یا د دیاړۍ باندې خپل وخت ری. دوی وایي چې په دې کې خرکاری د دیقانی په زور ودونه د ماشومانو نه مشقت اخستل په قرضو کې د یو تن مشقت اخستل او انساني قاچاق هم شامل دي. دی وایي چې پاکستان په دغه کې بشپګم لمبر دی. فرانس ویلی دی چې د اسلامي ریاست وسلوالو لخوا د امریکا تن د سر پرې کولو په ویډیو کې د یو وسلوال تن تعلق د فرانس سره دی. د فرانس داخله وزیر برنارد کین ووف د دغه فرانسوي تن په جنګلو د میکسیم په نوم کړی دا چې 2 کال عمر یې دی او نږدې یو کال وړاندې په موریتانیا کې د دمی وروستو شام ته تللی وو. چارواکي په ویډیو کې د بل کوم فرانسوي تن د پیژنګلو هم کوشش کوي. په ویډیو کې 14 وسلوال ښودل شوي چې د یو امریکایي عبدالرحمن کساج او د 13 نور شامي عسکرو نه سرونه پرې کوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اردن کو دڑی وراڑے سارن خبرون تغوا کی د افغانستان پایتخت کابل کی څو شپې وړاندې بمی چاودنه اوریدل شوی، خو په دغه کې د مر جوبل په حق لبانې کوم تفصیل مخې ته نه درغله. موږ به څو شپو کې د ډیور ډیو خبريال کوم سادات سره په دغه اړه باندې اړیکه نیسو. موږ سره اوسې خو لومړی راځو د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه او د قومي سلامتیا مشاور سرتاج عزیز هغه بیان پلو ته چې وای پاکستان ولې هغه وسلوالې ډلې په هدف کې کوم چې پاکستان ته خپل خطر نه ده. نوموړي د خبري د برتانیې خبري ادارې سره د یوې مرکې په وخت کړې دي. زمونږ همکار سمین حسن په دغه راپور تیار کړی دی، راځي چې دغه شو.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف تپاره د قومي سلامتی او د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز وای پاکستان هغه تندروا ولی په هدف کې چې د پاکستان سلامتی د پاره خطر نه جوړیږي. د برتانیې خبری ادارې بی بی سی د اردو ژبې څنګه سره په یو مرکه کې سرتاج عزیز ویلی ولی د امریکای دشمنان هیڅ بیسا زموږ دشمنان شي. د قومي سلامتی او خارجه چارو سلاکار په مرکه کې د حقانی نتورک په حکله د یو سوال په جواب کې وې چې کله امریکا په افغانستان حمله وکړه نو هغه ټول خلک چې په شریکه تربیه کړی وو او اسلام ولور کړی وو نو هغه په مونږ را پرې خو دی شو. په دې خلکو کې ځینې زمونږ دشمنان وو او ځینې نه مونږ ته هیڅ خطر نه و. نو مونږ بیا په کم بنیاد ټول خپل دشمنان کو. هغه زیات کړه افغان طالبان د افغانستان خپل مسله ده او حقانی نتورک د هغه یو برخه. نو ځکه د افغان حکومت کار دی چې د هغه سره خبرې اترې وکړي. مونږ تشتا کولای شو چې هغه دې ته آماده کو. خو سرتاج عزیز ورسره دا هم اوې چې موجوده حالات هغه شان نه دي لکه څنګه چې د نویم پلسیزه کې وو. په شمالي وزیرستان کې روان آپریشن ضرب اسب حق لاس سرتاج عزیز اوې چې د پاکستان دریځ دی په دې عملیاتو کې به په کم یوه ډله کې هم فرق نه کوي، خو بیا هم امریکا په دې لړ کې د پاکستان په نیت او اراده سوالونه اوچتوي. د هغه وینا وه چې کومو تندرو ډلو د پاکستان د ځمکې نه د امریکې پر ضد حملې کولې، پاکستان د هغوی کاروایانې ختمولو دپاره ډېر لوی ګامونه اخیستي او د حملې کولو د هغوی صلاحیت او اډانې تباه کړې. او چې د دې ډلو کم مشران دي نو د آپریشن نه مخکې که څوک تښتېدلي نو هغوی وتښتېده، خو چې کم پاتې شوي نو د هغوی ټولو پر ضد به کاروایي کېږي. په لنډه کې د افغانستان نوي منتخب صدر اشرف غني د پاکستان د سفر په حواله سره سرتاج عزیز وویل چې په دې دوره کې دغه اصولي فیصله وشوه چې نه خو به پاکستان او نه افغانستان د ترهګرۍ دپاره خپله ځمکه استعمالېدو ته اجازت ورکوي. د دې نه علاوه په دې سفر کې د پاکستان تحریک طالبان مشر ملا فضل الله په افغانستان کې د پټېدو په حق له هم خبرې وشوي، خو لا دا نه د معلومه چې په دې کې به څومره وخت لګي او دا به څومره کامیاب شي. د پاکستان او امریکې د باور یا د اعتماد د کموالي په حق له سرتاج عزیز اووي چې د دې دواړو ملکونو ترمنځ د باور کمی نه دی. ولی چې تیر کال د امریکې خارجه وزیر جان کیری پاکستان ته راغلی وو، بیا وزیر اعظم نواز شریف د امریکې صدر براک اوباما سره په امریکا کې ملاقات وکړو، او روان کال جنوري کې د 2010 نه د زنخکار ستراتیژیک ډایلاګ هم بیا نه شروع کړی شو. او هم په دې وجه موجوده کې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د امریکې دوره هم ډیره مهمه ده، ولی چې د فوجي مشرانو وسه پورې په دې کچه باندې رسمي ملاقاتونه نه دي شوي. د وزیر اعظم لپاره د خارجه چارو او د قومي سلامتی د سلاکار سرتاج عزیز دا خبرې په داسې موقع کړي دي چې د پاکستان د فوجونو مشر جنرال راحیل شریف د اتوار د ورځې نه د امریکې په سفر دی، او دلته کې د امریکې مرکزی کمانډ کې د جنرال لوید آسټن سره ملاقات کې په سیمه ایز امنیت او استحکام خبرې کړي، او ورسره د پاک افغان تعلقات او په لاین آف کنټرول په هندي جارحیت هم خبرې کړي. د امریکې مشران وای جنرال شریف په دې سفر کې د امریکې ځینې دفاعي چارواکو لکه د امریکې د فوج مشر جنرال ری اوډیرنو، د ګډ فوجونو مشر جنرال مارټن ډیمسي او نائب دفاع سیکرټري رابرټ ورک سره هم ملاقاتونه کوي. د جنرال شریف د فوج د مشر په حیثیت د امریکې د لاولنۍ دوره ده، او د امریکې چارواکو د دې سفر نه ډیر خوشبینه ښکاری چې دا به د دواړو ملکونو ترمنځ روابط کې ډیری مثبتې نتیجې راوړي.
د یو نړیوال ادارې لخوا جاری شوی راپور کې ویل شوی دی چې په ګرد نړۍ کې شپږ دېرش میلیونه خلک د سخت مشقت ژوند تیری په کمو پیسو باندې په کمو مزدوری باندې او دغه تدید غلامی نوم ورکو دی وای چې پاکستان د دغه ملکونو په پیرست کې په شپږم نمبر دی. په دې حق لباندې نور تفصیل زموږ همکار محمد علمگیر په خپل راپور کې وړاندې کوي.
په استرالیا کې مشت غلامی یا خرکارې په اړه شعور پیدا کوونکې یو تنظیم چې واک فری فاونډیشن نومیږي لخوا په ګرد نړۍ کې د خرکارې کال 2014 شمار شمیره جاری شوې او د دویم توک په دې برخه کې پاکستان په شپږم نمبر راځي. نړۍ تخپور په دغه راپور کې ویلي شوی پاکستان د جدید دور خرکارې یا غلامان ساتلو په صف کې نه یوازې په شپږم نمبر دی، بلې دا چې په خلکو خرکاری کول یا ذاتی غلامان ساتلو کې د زیاتې شرې په حساب پاکستان د اندازو تر مخه په دویم نمبر راځي. راپور وایي قریبا 400,000 پورې پاکستانیان چې زیاتره پکې ماشومان یا بیدیاړه مزدوران شامل دي د غلامۍ ژوند کوي. راپور کې د جدید دور غلامی یا خرکارۍ تشریح داسې شوی کله چې یو تن بل کس په داسې حال کابو کوي چې ورسره د دغه بل کس شخصي ازادي ختم شي او د ژوند اختیار ګټه وټه او ټول ژوند یې د بل چا په لاس کې وي. د جدید دور خرکارۍ په اړه معلومات او شمار شمیرې راغونډولو په وخت رابرسېره معلوماتو تر مخه ګرد نړۍ کې 15.8 میلیونه خلک د خرکارۍ لاندې ژوند کوي، کوم چې د وړاندې نه د معلومو شمیرو نه زیاته ده. د واک فری فاونډیشن چیرمین ښاغلی انډریو فورست چاچې دا راپور شایع کړی وایي خلک ګڼي د خرکارۍ یا غلامۍ دور ختم شوی او دا یوازې جنگ ځپلې سیمو کې پاتې ده، خو داسې نه ده. په راپور کې ویل شوی پاکستان کې خرکاری په داسې ډول کیږي چې اکثره خلک د قرض خلاصولو لپاره د چا په لاس ورشي او بیا پکې ټول عمر پراته وي چې دغه قرض خلاص کی. راپور وایي خرکاری زیاتره د پاکستان پنجاب او سند ایالتونو کې موجوده ده او دا کسان د خښتو بټو، زمیداری او کالینونو بڼلو په کارخانو کې کار کوي. د پاکستان نمبر د هند پس راځي چرته چې تقریبا 14.5 میلیونه خلک د خرکاری ژوند کوي. چین په نړۍ کې په دې شرح په دویم نمبر دی. د میډیا روستي راپورونو تر مخه 15,000 کسان په ګرد پاکستان کې د خښتو په بټو کې کار کوي او د پنجاب په دغه بټو کې زیاتره دغه مزدوران د خرکاری لاندې مزدوري کوي. راپور وایي کوسه هم د پاکستان په عین کې د 13 ترمیم لاندې د خښتې بټې د صوبایي مزدور وزارت لاندې راځي، خو د پنجاب 15,000 خښتو بټو کې د نیمو نه زیاتې لا رجسټرډ هم نه دي. راپور وایي په عین کې د 13 بدلون پس د زنانه او ماشومانو تحفظ او د مزدورانو حقوق نومې موضوعاتو کې صوبایي حکومتونو هیڅ دلچسپي نه ده ښکاره کړې او په ځان یغبګونه راړولي. راپور وړاندې وایي پاکستان کې دا علم دی چې داسې یوه اداره نشته چې جدید دور خرکاري یا غلامۍ نومې مسلې ته وګوري او د دې حل راوباسي. د خپل سرحداتو بهر انساني قاچاق مسله خو د داخلي او د مخدره موادو قاچاق مخنیوي وزارت لاندې اف آی اے ګوري، خو په خپل خوره د انساني قاچاق مسلې باندې حکومت غوږ نه دی ګرولې. دا راپور د پاکستان د بشري حقوقو ادارې روستي راپور ته هم اشاره کوي، کوم چې ویلي شو د خښتو په بټو کې کارکونکي مزدوران د پاکستان سند او پنجاب ایالت کې د وسلوالو په پیره کې ساتل کیږي او ورله د کور کسان یا خپل خپلوان مغویان ساتل شوی وي چې دوی اونې تختی. راپور وایي د پاکستان سند ایالت کې د زمیدارو او د ځمکې مالکانو په منځ کې غیر قانوني قراردادونه هم د خرکاری غټ علت دی. زمیدار چې زیاتره ورته هاري ویل کیږي خپل ټول فصل د ځمکې مالک لور کوي او مالک ورلا ادایګي د غلې یا درشې په شکل کوي. د خوراک څخاک نه علاوه د ژوند نور ضرورت پوره کولو لپاره دغه هاریان د ځمکې مالکانو نه نور قرض اخلي او د خپل د خرکاری یا د غلامۍ په ژوند په کلونو کې نور اضافه کوي. راپور وړاندې وایي پاکستان کې 1,000,000 ماشومان د خرکارۍ لاندې ژوند کوي چې پکې تر 3,000,000 پورې دغه ماشومانو عمرونه اکثره د 15 تر 14 کارو پورې وي. دغه ماشومان زیاتره د خلکو په کورونو کې د خپل مور او پلار ضرورتونو یا قرضونو خلاصولو لپاره نوکری کوي. راپور وایي پاکستان کې ډیر خلک د غربت د عارضي علاج لپاره خپل بچي هم خرڅوي، کوم کې چې زیاتره وروستو د جنسي تشدد یا نور دا رقم قانون لپاره پکارېږي. ځینې ماشومان چې مور او پلار یې د جنسي کاروبار لپاره خرڅوي اکثره عمرونه یې تر 10 کالو پورې وي. راپور مخ په وړاندې وایي ډېر پاکستانی نارینه او زنانه په عربانو او اروپایانو باندې هم خرڅیږي چرته چې په دوی خرکاری قبول کیږي. زنانه د جنسي خواهشاتو پوره کولو لپاره پکارېږي او ورسره په زور ودونه کیږي. راپور داوه کوي چې خراب امنیتي نظام، سریام رشوت خوره او ناقص سیاسي، سماجي او اقتصادي ډانچې د لاسه د پاکستان یو کم اویا اشاریه 15% آبادی د خرکارې یا غلامې جون ته په ډاګه پرته ده او څوک هم ترې نه فایده اخیستی شي. ورک فری فاونډیشن چا چې دا راپور ترتیب کړی خپل سفارشاتو کې ویلي چې کو پاکستان د وفاق او د صوبو په کچه د کابینې د هدیې یو ایجنسی جوړه کړي چې هیواد کې د مزدورانو حال او خرکارې نظام جایزه اخلي او دوی له منصوبه بندي او بودیجه مختص کړي شي نو دا لعنت ختمې دي شي. بل دا چې حکومت له د مزدورې اجرت کم نه کم حد ټاکل او عملي کول به وي او د خښتو بټو رجستریشن او د نور کار ځایونو کې پاس قانون عملي کول به وي چې مزدور فائده واخلي. تیر کال پاکستان په دغه شمیره کې په دریم نمبر وو. خود نوې هوادونو د صف کې شاملې دو سره پاکستان اوس پغم نمبر ته تللې خو حالات پکې د وړاندې نه نور بدتر شوي.
په عراق او شام کې د آی اس چې کومه د اسلامي ریاست وسلواله ډله ده د هغی لخوا انخطی که یو خواته په کوبان ښار کې د ترکیې د سرحد سره څیل روان دي نو بل خواته د دغه وسلوالې ډلې سره ځنې نیول شوي خارجي چې کوم کسان دي نو هغه د قتلولو یا د وجلو هم راپورونه وخت په وخت مخې ته راځي. په دغه حق له د وایس اف امریکا یو راپور زموږ همکار محمد اکرم تاسو ته وړاندې کوي.
د امریکې خارجه وزیر جان کیری وای په مجموعي توګه عراق او شام کې فعال دولت اسلامي یا داعش ترهګر ډلې پر ضد د نړیوال کمپاین ډیر غټ اثر شروع شوی دی.
د مومنټم دټ ایسل بیلټ اپ ډورینګ د سمر هاز ډیسیپیټډ اټ کنټینیوز یس ټو کنټینیو ټو کمټ ټیربل کرایمز.
دولت اسلامي چې په ګرمۍ کې کومې تیزی سره حرکت شروع کړو هغه ختم شوی دی او دوی خطرناک جرمونه جاري ساتلي دي. خو دوی خپل ځایونه او تربیتي مرکزونه پرې خودو د مواصلاتو طریقه بدلولو خپل عمله ګډوډولو او په غټو کانوای کې د تلو استعمال او درولو باندې مجبور شوی دي. صدر براک اوباما د ستمبر میاشت کې د داعش خلاف هغه وخت کمپاین شروع کړ کله چې دغه ډلې عراق کې بیلابیلو سیمو ته خپل کنټرول وغځوه. د امریکې دفاع وزیر چک هیګل وای واشنگتن عراقي پوځ سره امبار صوبه کې د خصوصي ځواکونو لیګلو سره عراق کې د تربیه او مشورو مشن تیزوي. واشنگتن کې د ګل پورس د خارجه تګلارې مشرانو ته بنا کې جانکاري ویلي کچاره دولت اسلامي داسې پرې خو دی شو نو د منځني ختیځ نه بهر په غټه کچا تشدد خورې دی شي. پسیما کې د ځینې حکومتونو د ناکامۍ له وجې دغه قاتلان د دې قابل شي چې د القاعده د خو ورځونه هم زیات ځمکه او وسایلو کنټرول ترلاسه کړي. جانکاري وایي د دولت اسلامي ظلمونو د دوی خلاف ائتلاف جوړولو کې مرسته کړې او دا چې کوم حکومتونه چې د یو بل سره په سهم ناراضي کیږي هغوی د دغه ترهګرو مقابله کولو او دې ته ماتې ورکولو باندې راضي دي.
We now see the Saudi foreign minister link arms with Iraq's Kurdish and Shia leaders. We see the government of Turkey agree to allow Kurdish fighters
منګه اوس وینو چې د سعودي عرب خارجه وزیر د عراق کورد او شیا مشرانو سره د وسلې مرستې کوي. منګه وینو چې د ترکی حکومت کورد وسلوالو ته د پولی بل اړخته او خطو اجازه ورکول باندې راضي شوه دي چې د دولت اسلامي خلاف جنگ وکي. منګه وینو چې د لبنان مشران په شریکه خپل خاورې ته د وسلوالو د اوختو مزاحمت کوي. دولت اسلامي ترهګر ډلې په وروستیو ورځو کې د امریکې مرستندوی یا کارکونکې عبدالرحمن کیسګ وژلې. څوک چې شام کې جګړه ځپلو خلکو ته امدادي سامان ورکولو په وخت د کال 2013 اکتوبر میاشت کې جنگیالو نیولو. د اتوار په ورځ خپره شوې ویډیو کې یو تونلارې په برتانوي لهجه کې خبرې کوي او وای جنگیالي اولنې امریکایي صلیبي جنگکونکې د شمالي شام دابق خار کې خخوي او خبرداري ورکړې نور امریکایي پوځیان به هم د دغه شان قسمت سره مخ کیږي.
سیلنکار وای چې د ایبولا ناروغي په افریقا کې دراتلو سره سم د یو بل مهمه او خطرناک ژوند خستون کې ناروغي چې ورته د ډینګي تبول کېږي دغه ته د نړۍ پام د دغه نه اوریدل دي او دغه ترپ ته توجه ډیره کم شوې ده. په دغه باندې د وایس اف امریکا یو راپور تاسو ته زموږ همکار فوزان جنبی وړاندې کوي.
په غربي افریقا کې چې د ایبولا د مرض دا وبا را خوره شوې ده، نو فکر دا کیږي چې یوې بلې هغه بد ناروغتیا طرف ته خیال کولو کې ورسره کمی راغلی دی. کومې سره چې خلک نه یوازې ناروغ شي، لا دا چې د مرګ خولې ته هم لاړ شي، یعنی د ډینګي ناروغتیا یا ډینګي فیور. دغه ناروغتیا چې د یو قسمه ماشي له وجې خوریږي، په مخه ځینو هیوادونو کې بیا بیا را خوریږي، او دا هغه هیوادونه دي چې د نړۍ روغ سنیم آبادی حل تک ده، یعنی هند، پاکستان او ملیشیا. امید داده چې د ډینګي د پاره به زر داسې یو ویکسین تیار کړی شي چې سنسه مخنیوي به د دې ناروغتیا ورسره وشي. د ډینګي ویکسین انیشیټیو سینیئر ساینسدان سکاټ هالسټیټ وینا ده چې د ایبولا په نسبت د ډینګي د ناروغتیا خورېدنه یوې داسې لوی سیمې باندې ده چې په میلیونونو خلک ورسره اغیزمن شي، او زیاتره په ایشیا کې. نوموړی زیاتوي، زه خیال کوم چې کېدای شي ډېری مرض چې چېرته خورېږي، نو د هغو ځایونو خلک دا وګڼي چې د هغو د فکر کولو نه موږ لاس اخیستی دی، خو اصل کې ډینګي وایرس اغېزمن شو دومره په میلیونونو خلکو کلینیکل کیر یا ماهرو نرسانو په لاس خیال ساتنه ممکنه نه ده. د ډینګي وایرس په څلور قسمه دی، او دا ټول د ماشو له وجې خورېږي. اوس که یو کس د یو قسمه په ډینګي وایرس اغېزمن شي او بیا ترې روغ شي، نو د هغې قسمه وایرس خو بیا پی اثر نشي کولی، ولې دا نور درې قسمه وایرس چې کوم دي، نو دغونه بیا هم ورته خطره موجوده وي. دوه کال وړاندې یو فرانسیسي د دوایانو کمپنۍ یو قسمه ویکسین جوړ کړی وو ډینګي فیور دپاره، خو چې هغه په تایلینډ کې څلور زره د سکول په وړو وازمیښتل شو، نو هغه شان ښه راونه ختو څومره چې د تمه کېده. صرف دېرش فیصده وړو باندې ښه اثر وشو. هر کله چې څېړنکارانو خپل مقصد دا ټاکلی وو چې 80% پورې ښه نتیجه ترلاسه کړي، خو هم د دغه ویکسینو چې بیا په 15 لاتینی امریکې والا هیوادونو کې په 20,000 وړو کلینیکل تجربه وکړې شوه، نو د کمپنۍ د رپورټ تر مخه ډېره ښه نتیجه راووته. د هالسټیډ وینا ده چې دا ویکسین په هغو کسانو ډېر ښه اثر کوي څوک چې د ډینګي د یو قسمه په وایرس اغېزمن شوي وي او ترې روغ شوي وي. نو ښکاري داسې چې دا ویکسین د هغو کسانو د وجود حفاظتي نظام مضبوطوي، د کومو د وجود حفاظتي نظام چې د وړاندې نه تر سرحد پورې مضبوطیا موندلې وي. ورسره نوموړی زیاتوي چې دا په تایلینډ کې چې د واکسینو نتیجه ډېره ښه نه وه، نو وجه یې دا وه چې د هغې ځای واړه د ډینګي وایرس د دویم قسمه په وایرس اغېزمن شوي وو، او دا د ډینګي د وایرسونو هغه قسم دی چې مخنیوی سخت یو مشکل کار دی.
د افغانستان پایتخت کابل او ورسره په خوست ولایت کې دوه ځنمرګي بریدونه شوي دي. په دغه کې د مرګ جوبلو په حق باندې او پوره تفصیل باندې د ډیور اډیو خبریال کمل سادات موږ سره ملګری دی، نور تفصیل دغې نه اخلو. کمل سادات، ستړي مشي.
ډیره مننه گئیس په خیر ممن صاحب، مهرباني وکړئ.
خوشاله اوسې. ډیره مننه کوم استاد کمل سادات، لومړی راته دغه چاودنو په حق باندې تفصیل راکړئ.
جناب مومن صاحب، لومړی ځنمرګ برید دی افغانستان پلازمینې کابل ختیځ لوري ته د پولي چرخي په سیمه کې، چیرته چې د بهرنیو دفترونه دي. په هغې ځای کې دغه ځنمرګ برید شوی دی. د کابل امنیي قومندانۍ ویان حشمت الله ستنګزي ډی وی رادیو ته وویل چې تر اوسه پورې دوه د دغه کمپنۍ بهرنۍ کمپنۍ د دغه ګارد پکې وژل شوی دی، او یو بهرنی چې دی هغه پکې ټپي شوی دی. مونږ د سیمې په ځای کې خو دلته پولیس چې دی، افغان امنیتي ځواکونه دي، نړیوال ځواکونه دي، هغې ځای ته نږدې څوک نه ور پرېږدي. خو بیا هم چې مونږ د سیمې د عیني شاهدانو نه پوښتنه وکړه، دوی ویل چې دغه ډېره قوي چاودنه وه، او دوی وایي چې کېدای شي مرګ ژوبله ډېره وي. د متربم ځنمرګ برید و. بل چاودنه هم دا څو شېبې وړاندې د خوست ولایت ختیځ لوري ته د باکول سوالای کی د چنرګي په سیمه کې شوی دا حالت یې شهیدان وویل چې د زلزې میدان ولسوالۍ نه یو پلنکوش دوله موټر خوست بازار ته روان وو دغه بم په سیاولوته دی چې په نتیجه کې یو امیرمن وجل شوی دا او دیار لاس نور سړي چې دی هغه په کې ټاپیان دي دا چې دغه بم څنګه ټنګوالي دي چرواکي پاره څه نه دی ویلي خدا خبرې منتدی پیښې یې شهیدان وکړي
کمال صدر دارته وای چې په خار کې دغه ته په کابل کې او به په خوست کې چرته چې دغه پیښې شوې دي دغه زې او صورت حال څه دی آیا دغه ته کې کم امنیتی عسکرو دغه سیمه په ولقه کې اخستې ده یا د پلټنې عملیات کم شروع کړې شوې دي یا کوم ډلو یا کوم وسلوالو دغه پیښو مسؤلیت په غاړه اخستې یا دغه کم خبر مخې ته راغلې یا حکومتي چارواکو چا د ګوته نیولې
تر اوسه پورې خو د دواړو پیښو مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی خو تر ډیره ځانمر جبریدونه چې دی هغه د حکومت مخالفین طالبان کوي خو کابل کې امنیتی وضعیت چې په دغه سیمه کې دی دغه لارې کوڅې چې دی ټولې تړلې شوې دي نور خو په د کابل په نورو برخو کې هغه د نورو ورځو په شان عادي صورتحال دی او په د خوست د چنرګي سیمه کې چې دی هلته امنیتي ځواکونه رسیدلي دي پولیس دي ولسوالۍ پولیس خو د سیمې عام وګړي چې دی هغه ډېر دي هلته حکومت پیان چې هغه هم د سیمو خلکو په موټرونو کې هسپتالونو ته رخصت روان کړي دي
کمال سادات عمومي دغه تل کې د خلکو نظر څه دی په افغانستان کې د نوي حکومت مخې ته راتلو او بیا د افغانستان څخه د خارجي د عسکرو د وتلو وخت هم را نږدې شوې دی خلک څه وایي او سیړونکو د افغانستان څه وایي پدې
مون په دې باندې بيګا هم رپورټونه درلودل خلک وایي چې نوی کابینه نوی حکومت چې رامنځته شو باید نوی کابینه اعلان کړي دلته وزیران ولیان چې دغه نوی حکومت د اشرف غنی سرپرستی اعلان کړي دي دوی وایي چې لکه نه چې د نوی حکومت رامنځته شوی دی خاص تر امریکای سره امنیتی تړون هم شوی دی دلته بریدونه اضافه شوی دي خلک وایي چې نوی حکومت ته د دې لپاره خلک خوشاله چې دلته به امن راشي امنیت به راشي خو تاسو بل ورځ هم دی وی پی کی اینی شهید شهیدان وای چې د پارلیمان په یوه میرمنې شکریا
برخه
شو په هغه کې ملکی خلکو ته ډیره مرګ جوړ او وخته خلک خو له حکومت نه دا غواړي چې دوی وټونه د دې لپاره ورکړل نوې حکومت ته وخت دی د دې لپاره و چې امن راشي سوکلی راشي خو په دې ورسته یو کابل او یو شمیر نورو سیمو کې چې دی په کې زیاتې شوې دي مومنته باید یادونه وکړم چې کوز په فارا ولایت کې هم د بل بلوت په ولسوالۍ کې په سلګونو طالبانو په څو باندې برید کړی و چې په هغه کې هم افغان ځواکونو ته طالبانو ته د دې ترڅنګ عامو خلکو ته مرګ ژوبلا وښتي دا او دا بریدونه تر بیګانه وخته پورې روان وو
ډیر مننه کو کمال صدر تاسو دا تفصیل راکولو مننه
تباد وځه
خالص
وایس اف امریکا دوه ریډیو د ځوانانو
او مشرانو لپاره
هر ورځ تاسو ته تازه خبرونه او مرکې وړاندې کوي
د ډیوا رادیو خبرونه په میډیم ویوز 520
شارټ ویوز او انټرنیټ هم اوریدلی شي
د انټرنیټ پته ده www.divaradio.com
قدرمن اوردونکو د ډیوار ډیو سره نه درې ساعت خبرونه هم پتی ځکه پای تر رسیدي د دې خبرونه په وړاندې کولو کې نن زمنګ د ډیوار ډیو همکاران وو محمد علمگیر سمینا احسان او زاهد خټک او محمد اکرام او زخپل اشفاق ومن دغه مرکه دغه درې ساعت خبرونه هم پتی ځکه پای ته ورسیده او د دې خبرونه په وړاندې کولو کې ټکنیکی اړخ باندې زمنګ سره همکاران وو په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې زاهد خټک او انجینیر و موږ سره زینب عبدالرحمن دا غی مننه کو او د یادونه در کوم چې د ډیور رادیو د دیخ پرونو سرته پر رسیدو تاسو هم په دې څه خو باندې د مشال لډو پرونو ورې دی شي نو د مشال لډو پرونو ته وګوسی کی او د پاکستان په وخت د مخام شپږ د افغانستان په وخت نیمه به یو واری بیا زموږ د ډیور رادیو همکاران تاسو په وړاندې تازه راپورونه مرکو سره راځي نو تر هغه وخته تاسو ته خو ورځ غواړو خا دوه بعد وسی د لحفه مننه